درنو افریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ساده رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو لمړی واوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره یې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې له امله معلوله شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي چې شاوخوا څلورمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. څلوېښت فیصده افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلول دي. د یونما په باور څو لسیزې جګړې، بې کوره کېدا، وچکالۍ او د روغتیایي او اقتصادي نظامونو کمزورتیا د افغانستان په کچه د معلولیت لرونکو شمېر زیات کړی دی. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارا چیل 2020 کال راهیسی د مسافرو د تګ را تګ پر مخ بند کړي و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ را تګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولای شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. د ازبکستان چارواکي تمه لري چې د ترمیز حیرتان د لارې له پرانستو سره به افغانستان ته د دوی صادرات لا پسې زیات شي او شایي په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. ازبکستان دغه مهمه ترانزیتي لار داسې مهال بیرته پرانیزي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې له نږدې 2 میاشتو راهیسې بندې دي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکاوه چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په مزګرتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسی د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته ادامه ورکړې ده. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې متحد ایالاتونه ترهګر غني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو په لیست کې داخله کړې ده. حزب الله د جنوبي لبنان لوی برخه کنټرولوي او سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سٹارمر څخه غوښتنه دي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته وویل کېدای شي چې د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې په شان نه شي ممکن دا سفر وځنډي شي. په لندن کې د چین د نوي لوی سفارت په اړه داسې اندېښنې شته چې شایي له دې د جاسوسۍ د مرکز په توګه کار واخیستل شي. د بریتانیا یو شمیر سیاستوالو او واشنگتن د دې اندېښنې له امله د بریتانیا له حکومت غوښتي چې د پیکینګ مخه ونیسي چې د اروپا تر ټولو لوی سفارت په لندن کې جوړ نه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه د رویټرز آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په دازو وژلې. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د 14 کسانو د مرموزي وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 80,000 کسان د اعدام ننداري ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې لږونه زره کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي او دغه اعدام ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای، خو پښتني دا دي چې په دومره لوی شمېر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنی، د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي. دا او همدا ډول نور تاریخجن پیښې او سخدریزی د ځوانانو او ماشومان پر ذهن څه ډول اغیز کوي. ځوان فکر خبرونه کې همدا مسلې لخپلو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمانی دي د ځوانانو په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوال. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه پر همدې موضوع لمونږ سره خپل نظر شریک کړئ. ل استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 320 112 15 01. تاسو لګروستا اړیکونه سه اوس ورزو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس لنګدې پیژنې او په افغانستان کې مول زبانانو سره کار کړی دی. څل عمل و چې لزګو نظر کسان نن سهار د خوست ورزشی سټډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداراي وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسد الدین صاحب، توسي ته جناب ډاکټر صاحب زکروال، ټول قدرمنو اوریدونکو ته ډیر ډیر د سلام یم. نو زه غواړم چې دا سي تفسیرول رم چې دې څل ملونه کیدای شي چې ویلي دومره ډیر خلک دې غي صحنه ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دی اغا بیکور دی، داسې خاص تنزوانون دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصرفیت داسې څه نشته چې اغا دې مصروف وسوتی. نو ایوا خبره، بل خبره دا چې دا ډیر خلکو ته یو نوی صحنه وا، یعنی یو نوی موضوع وا. گرچه موچی کوم کا سونو سره خبرې وکړې، کا سونو مصر ته مسونه ولید ونیول، دای داسې یی چې دای ډوري دلم او دای غختلم چې داسې یو څوري. دریم موضوع دا چې دغه پیخه خورا ډیره ستره پیخه وا. دیوې کورنۍ دیار لس غړي چا کې خزې مشومون دا غو، نو پیغه وختونو کې هم پراخ انعکاس وکړلو. خلکو غختنه کړه وسنۍ مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زری اقدام وکړي. گرچې نورم داسې پیښې شوې دي خو په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب الدین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګونې مې ولیدلې، زه په دې کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مول سونه ګربیږي. گرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرانسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مول سونه پکې ګربیږي. زه چې کوم فکر انزور زون تروولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخکې رووستو، بل سړی ویته ودرېدو، اغه یې وویشتو مړی کړو، نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو کزه خلکو خبرګونو نه وکسم، کزه مو ورونو سره مې خبرې وکړې، نورو کسونو سره د یی چې دا لازم و، زکه لازم و چې دا ظلم شوی وو. یی چې ظلم کسانو سکوروي، نو دا څول ملونه یو چې خلک دوری دل او دغه صحنه ته ورغلل، او دینه فکر کم چې یو عبرت مو خوسته کیږي او یو اسلام ورتي ته اسلام لنی غانه وی ته وکسو. نو هغه ځون ته موضوع دو هغه کې هم جواز لري، او په عموما کې د افغانستان کې تر ډیره بریدا پرداسې ضرورتي و، اني داسې څو ضرورتو بو زورو قانون نو ډیر نامه لیکیدو. مو په فکر چې دا څول ملونه و چې دا ست ډیر کسونه وراغله.
او څه فکر کوي تاسو که څه هم ویل چې ممکن بیکاری وي، بل طرف ته جمع دی مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټاپه درېدلې دي، چې بسګری دا مثلا ک کرنه دا کنور کارونه دي، دا کسان په خپل خوا خورغلی وو او کنا فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غختل شوی سټډیوم ته؟
عموما کې چې دا سي حکومتونه پلي کوي، بیا نو ځای مسؤلین چې دی اغا اعلان کړي د اتحال کو ته خپل د قانون وټړی کاروبار مو باند کړي او دا سي اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسونو ورتاګ په خپل خوا پوزور بزاین چې دا سي یو څه نوي شوی چې پوزور د کسو پوزور د خلک ورستلې اعلانونه ویتوشول او خلکو ته دا خبر ورکړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه نه مخکې چې د سپېخ ارمانسته شو، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه د وشي د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوس خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي ارتولیدنو کې یو قوي اتفو کم لري، که چیرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چیرته بل داسې څه وشي. دی سره په تیرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تیرو کلونو کې چې دی د یو داسې قوي اتفو کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اتنه لاس دولس کاله مخکې چې خوست ته کرکټ لوبغاړي روغلي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم پکې تطبیق شو په دا کې نه زیېدل، بیرون هم دا شو خوته تخته بیک تپویته یې وړوکې غونډۍ ده، په دا غونډیو کې هم خلک ویلوړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوس خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارتولیږي.
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیل ول، تاسو هم بس تستړي مشئ. تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو، څه فکر کوئ لدغه ډول تاوتریخجنو پېښونه یا لدغه ډول سخدریزو پېښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجن کیږي، او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي دغه سي پیښوننداري ته څه وایي تبابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلام او درناوی تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سعادت خبر سره موافق یم، طبعاً بیکاری دا نو دا یو اسلامي پلاوا نه بلکې له اسلامي انساني پلاوا دا یو د وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې ساده سمر څه په ځای اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی، او بل لور ته د واکمنو چارواکو د خپل د واک یا د حکومت ولې د واک د ځواک خودل دا هم پکې یو څه رول بارز لرودل. چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا تبابتن موږ د ټولنې نه هغه نه خپل نسترګې نشو پټولای چې په ټولنه کې موجود دي، ځکه هغه مستقیما په روغتیا اغیز لري. بل یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو، دا دامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاو ساده سره په دولت کې کار کوي، هغه په دې خبره او تاسو هم په دې خبره سره خلاص دی او د دونکو باید سره خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم دا مونږه په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 450 وادونه چې دا محل په رسمي ډول د اعدام سزا ورکړي، خو دغه سي بدبختانه په دومره ښکاره شکل نه ورکړي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دینونو واغسته مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شتره. زه را بګراوند د خپل خبرو د لپاره چې اصلي موضوع تلاشم دی لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې تر سره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د عامه خبری څنګه یو څو خبر اعلان ورغوښتل کیږي او وي هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو او بس. نور عامه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د فساد ډک دولت، په ایران کې هم ولی په ایران کې واځي هغه دامونه ښکاره ډول باندې تر سره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکو غواړي د خپل قدرت ځواک وخی خلکو ته. نو هغوی بیا دغه شي کوي، خو د معلوماتو لمخنه د بخنه د نړیوال سازمان لمخنه بیا دغه دامونه چې ایران په ښکاره کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتل ممنوع دي. دلته اتیا زره کسانو ورتل چې دی وس دا به څه پیښ راولي پر اټلونکي کې یا په اوس کې، دا یو پټولنه کې تاوتریخواله چې دا ادیکي چې دیتا دی سنټرالایزیشنز وای، یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وژنی وګوري په ډول باندې چې سړی راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ولیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني او اروایی عاطفه چې دا هغه لمینځ زی بل دا یو په وس لپاره د کیدی شي ځوانان لپاره یو ټوک ښکاره شي یو بازی یو لوبه ښکاره شي یو دلچسپي ښکاره شي ځکه عموما دا د غچ دی کنچکاو دي ځوانان نو دوی دا سوشل د غچ کنچکاوی یا ټولنیز کنچکاوی چې دا نو دا بیا کله ناکله پر راتلونکي کې د پی ټی ایس ټی چې دا په لمن کې ډیر ناروغانی لري یعنی پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر چې د کې دغه رقم د چغی او د خلکو تسری ویني او دا 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 بیا پراتلونکي د دې ماشومان بیا د دې ماشومان اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي دا پراتلونکي لری راتلونکي کې چې څوک له ورسته به خبر وکو او همدارس په دې ماشومان کې یا په دغه تنقي او ځوانانو کې چې د وری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري نو د تاوتریخواله چې د یو نقش جوړیږي چې دا بیا د پی سي د تاوتریخواله د سوشل لرننګ تھیوري یو برخه ده نو د دې لپاره به اخلاقی ګډوډي رامنځته کیږي نو زه به د ډیر مفصل ونه غږیږم چې دلته ساده سیبم دی نو په دغه په احترام باندې تاسو هم د وخت تنګخ باندې نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ناورین رامنځته کوي هم په رواني برخه کې او هم په ټولنیز برخه کې منه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به بیرته بحث سره وګرځو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ خپل نه کې له سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی امکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم
کور ودان تاسو
هم الله نعمتونه
افغان سب کوم زاینا
هلال
ماده کونړنه هلال صاحب موږ نن پر دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوانه په خوست کې اعدام عملی شو دا چې اعدام خه کار دی کې بد کار په دې موږ نه غږی ځکه د هر څه مسائل معلوم دي اما دا چې لزګونه زر ځوانان ورغلی وو په دوی کې تنکی ځوانان وو او دغه نندارای وکړه په دې خبرې کوو چې دغه ډول پیښه د ځوانانو په فکر باندې څه اغیز کوي د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغیز کوي تاسو د ځوان په توګه څه فکر کوئ آیا لازم ده چې داسې یو پیښه ته دومره کسان ورشي او کنه خبر ده چې د قاعده مثلا په داسې یو ځای کې تر سره شي وي چې فقط د مسول کسان خبر شي وي یا د مقتول کورنۍ خبر شي وي او نور دومره کسان نه وي ورغلي تاسو څه فکر کوئ
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې د دې اساس شریعت دی قران دی کنه
بله
او د قران لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي ترسو خلک چې ارتکاب د جرایم کوي او قتل تزلخ کوي سبا ته نور خلک ویني چې دا په خپل سزا باندې ورسېده بل کس بل ځوان یا بل سنگیره بل یو څوک بده تا تکل نه کوي د دې اراده باندې کوي سبا ته وای چې زه هم دغه چې برخلیک سره ورته برخلیک سره مخ کېږم لکه الله پاک قران عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وجل کیږي او الله پاک فرمایي چې ژوند دی ژوند معنی دا ده چې بل ورځ ته د شي څوک کما شوم زلمی کیږي داغه د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی د یو زلمی دا دغه ویا سره نفرې هر څومره تعداد خلک تغې په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې کچیرته زه ارتکاب د دې ګناوه کما مرتکب شم نو سبا زما دا برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا راځم نو هغه ځان ساتي بیا د پاره د شکار نه کوي
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېرې دامونه کیږي په همدې ایران کې هم هغه تیر ورځ موږ راپور درلود چې اواز سه کال تقریبا دو او افغانان یوازې اعدام شوی په ایران کې په دې گاونډي ملک کې اما هغه ملکونه چې دي د اعدامونو پیښه د خلکو لسترګو د ځوانانو او ماشومانو لسترګو پټه ساتي
وجهم دا ده چې د خلکو د سترګو پټي ساتي دي د ادامونو کچه زیاته ده د جرایم او ارتکاب زیات دی چې دا په عامو محضرونو کې کېدلې خلکو لیدلې نو ممکن د جرایمو کچه به کمه شي وي او خلک چې قتل کوي او قصاص هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه خلکو د اعدام کچه به هم کمه شوې دې سره ځکه قاتلان به کم شوي وي او هم به خلک په دې پوه شوي وي او پیدا به ټولنې ته رسیدلې وي. زما خپل نظر ده.
کور ودان هلال صاحب سلامت او سي ډېره مننه. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نوري.
سلامونه نیکي دي احترامات آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو.
ډېره مننه. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کني ولې؟
د هلمند مرجعي د ولسوالۍ خبر ده.
ښه مهرباني وکړئ له د هلمند مرجعي نه خپل نوم کراته وای او راته وای چې آیا اړینه و چې ځوانان تنکی ځوانان حتی ماشومان دې د اعدام یوې پیښته وغوښتل شي او کنه خو وای چې محدود شمیر کسان ورغلي وای ځکه ډاکټر صیبان وای چې دغه ډول پیښې د ماشومان او پراتونکو باندې د ماشومان او پراتونکو صحت باندې ناوړه اغیز لري.
مننه خیر دې زګی شوات او باید دا چې نوې سیدا باید خلک ورغلي وای چې مثال ته خو د ماشومان لپاره د ګټو نه کیږي د سپیشي ماشومان د زبېږي د وترې دا خو نو شکار نه لري.
خا او خپل څه فکر کوي ځوانان نو لپاره څه کول پکار دي؟ سره قم پیخو کې ځوانان باید بوخت ساتل سي. په نور هیوادونو کې د ځوانانو لپاره سالم بوختیا وشته، مثلا د فوټبال لوبي دي، د کرکټ لوبي دي، د والیبال لوبي دي، نور بیلابیل لوبي دي، مثلا نور مصرفیتونه دي. اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته اتیا زره کسان روان دي په یو ولایت کې، دا د څه ښکارندوی کوي؟ آیا لکه ساده صاحب چې ویل ځوانان بیکاره دي او کنه ځوانان له بعد مرغه له تاریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پیښې وګوري؟
وای کنه د افغانستان خلک د داسې دغه شوکیان دي سره داسې پیښې دي څو خوند ورکی به.
ښه، تاسو وای چې خلک شوقیان دي له بعد مرغه او غواړي چې تاریخوالي پیښې لنګدي وګوري. همدغه د چې تاریخوالي عادي کیږي یا د تاریخوالي پیښې په دې ډول سره داسې عادي کیږي چې بیا پراتونکو کې ممکن د یو کا سیادت او کسانو وشل د خلکو تر سرګو ورنسي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه او سبب نور رڼا هم واچو. یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته خپل ملمنو ته. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري.
وعلیکم السلام. جوړه تازه
و ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایئ؟ راته
احسان لایم د پکتیکا ولایت وزغا ولسوالۍ.
خا احسان الله خان پکتیکا وازی خان ستړي مشي. ستاسو په گاوند کې نن د اعدام پیښه شوې. ډاکټر صیبان وای او د ارواپوهنې متخصصین وای چې اعدام کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو تنکۍ او ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغیز کوي، پر راتلونکو کې د دوی حافظه باندې اغیز لري، ډېر ډار او وېره ورسره پیدا کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
دا خو دې اغیز خبره نه ده، ځکه چې دا په اسلامي شریعت کې دا حق لري، هر مسلمان دا حق لري، ځکه د اسلامي شریعت حکم داس باید قصاص جاری شي، ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کړو.
نو په دوم رشمیر کې کسان اتیا زره کسانو موجودیت اړینو فکر کوي؟
نو د نبی اسلام په حکم داس به عام محضر کې یعنی خلک به راجم کول، بیا به راجم ممکن دو قصاص ممکن دو، ځکه د نبی اسلام یو سنت دا یو شریعت حکم دا باید دغه شرکم اداس.
ډیره مننه. کور ودان سلامت او صحیح اوریدونکو چې اړیکه مونی ولا ډیره مننه. راځو بیرته خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب سادات مخکې ما هلمند کې د غوریدونکو پښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکه پریش ولا. د سالم بوختیا ول لپاره د ځوانانو ول کار نه دی شوی په افغانستان کې، که څه هم لوبي تر سره کیږي د زون په کاچا د مرکز په ساته د ولایتونو په ساته باندې وخت نا وخت، اما ډیر محدود دي. د ځوانانو د بیکاری کچه د ډیر اندېښنې ورده. ممکن دا وريدونکو سره د پښتنو چوالې تر اوسه کار نه دی شوی او له تاسو زړه د پښتنو زکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په موینیت کې وای او دا مسولیت تاسو ته راځي کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکاره دي چې اتیا زره شمیر کې आवाज دی وېدام پیښه ته ورزي داسې کې خدای مکر نور پیښه ډیر سي، شاید نور شمیر کې ځوانان هم ورشي له نور ولایتونو.
لومړی خدای چې په دې پیښه نه لنډه تفسیر لرم، هغه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي، یا ځنې تنقید ونان چې عمرونه یې لا تلس کلنی نه یا کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډېر کوي نه وي، ځکه چې دوی وځي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم، ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعیې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې ته چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي، لکه ډېر محترم جناب متخصص زخلوال چې وې، نو دې دپاره باید یو وصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای، یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي، داسې کسان به نه راځي. جناب الدین صاحب، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې، په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږ ځورونکې وي، په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده، یا که تاسو کمزوري وئ دا صحنه مه ګورئ. ان یو متن که چا لیکلی وي، په هغې ته مخکې نه اعلان خپور کړی وي، نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه که خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی، زه د یو تره په صفت، د ماما په صفت، د والدین د مور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله، ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدې کنه، دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغې صحنې ته دروستو؟ چې بیا خپله در تللی، ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسي، بیا دې د ماشومانو ولې دغې صحنې ته ورپرېښودل؟ جناب الدین صاحب، خلکو گرچې ډېر خلک خوشحال دي او هم خفام دي، ځکه چې دا واقعیا ډېره مهمه وه، لیکن تر ډېره بېګا په همدېغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپل فامیل سره هغسې جامع کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کول، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په ورځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه مام غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملم سزا باندې ورسي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به وصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیره کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لار ولاړ شي، دو طرفه په واجه دا باندې تګ ونه شي، دو طرفه تګ وشي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی، خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او نه د نړۍ ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي، او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټا کې درې څلور کارخانې لګېږي او په کمو پیسو باندې. همدغه مایان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه او د مایانو هګۍ یا وړه مایان ورته راوړه، ها ها، او ولې به موږ په بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان په کې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره، په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 10,000 یوه کارخانه جوړولی شي، او په 100,000 افغانۍ باندې دا کیږي. زه مې همدې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا تره ماما مې سره تکوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو څو زره روپۍ سره واچوي، خپل کار شروع کړي. نو له دین سره محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوتبال میدان وسایل نه وي ورته او جماعت کې ملاصي ورته وای چې فوتبال مکوي دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی او دی هم نه دروغ ورته وای یو بل چې کاروبار نه وي نو اخبو خامخا داسې سهونو ته ځي اخبو خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان